أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاقونو باندې خبري کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څېړونکو عبدالعظیم صفای په پایل کې په یو کورنۍ کې د خواخي او خسر پاقونو باندې به خبري وکړو.
تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. خواخي او خسر یا د کورنۍ د هر مشر غړي چې په کورنۍ کې اوسیږي او په کورنۍ کې دي، د دوی حقونه له دوو جنبو نه مطرح کیږي، یو د اخلاقي جنبې له وجې او بل د قانوني او د شرعي جنبې له وجې چې واجبیت تعریفوي. اول دې ترازو چې واجبیت څه شی ده، په کورنۍ کې د مور پلار حقونه یا د خواخې او خسر حقونه د شریعت له مخې په اولادونو باندې دا واجبه ده، په انګیانو باندې نه. زما هدف اولادونه دي. اولادونه باندې دا حقوق دا واجب ده، دا مسئولیت راجع کیږي اولادونه ته، مختص اولادونه ته، هغه اولادونه چې په کورنۍ کې ورسره دي، په یو فامیل کې ګډ ژوند لري ورسره، که هغه لوڼې دي یا زامن دي چې مور پلار یې ورسره دي، د دوی حقونه ور باندې واجب دي. او اسلام په دې باندې واضح لید لري، واضح نظر لري او حکم لري چې قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلي چې تاسو د خپل مور پلار سره نیکي وکړئ، او په نورو نبوي احادیثو کې صلی الله علیه وسلم دا په دې موضوع باندې ډیر تاکید شوی ده، او د مور پلار حقونه د الله پاک د عبادت حق نه وروسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه وروسته، د مور پلار سره احسان او نیکی او د مور پلار حقوق ادا کول دا په دریم قدم کې راوستي. دا هغه واجبیت ده چې په شریعت د اسلام کې ځای لري، او هم په قرآن عظیم شان کې، هم په نبوي صلی الله علیه وسلم حدیثو کې، هم په فقه کې د فقهاو په احکامو کې، په نظریاتو کې، په فتواو کې، دا ټول هغه شوي دي، تصریح شوي دي دا موضوعات، او کاملا ځای شوي دي چې دا واجبیت ده، او دا په اولادونو باندې ده. البته هغه اولادونه چې د مور پلار سره یو ځای اوسیږي په فامیل کې، هدف مې د لوڼو نه ده، هغه لوڼې چې واده شوي دي هغوی باندې بیا د مور پلار حق واجب نه ده. په انګیانو باندې کله چې د خواخې او خسر مسله مطرح کیږي، په دې موضوع کې خواخې او خسر د مور پلار حیثیت لري، لکه څنګه چې په عقد د نکاح کې خواخ او خسر سره په دایمي توګه باندې عقد د نکاح د زوم لپاره یا د انګور لپاره دایمي شکل باندې حراميږي، نو دا په دې معنا ده چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. کله چې یو ځوان د یوې نجلۍ سره عقد د نکاح کوي، د دغه ځوان د لپاره د مور پلار حیثیت لري، او د ده نکاح ورسره په دایمي توګه حرام ده. دغه حکم د اسلام په عقد د نکاح کې، دغه حراموالی په عقد د نکاح کې داسې تصریح کوي چې خواخ او خسر د مور پلار حیثیت لري. د خدمت کولو مسله جدا مسله ده. دا زموږ په هیواد کې، افغانستان کې بالخصوص، دا عرفي جنبه لري، اخلاقي جنبه لري. که په یو فامیل کې د زوی سره چې واده کړی وي، تاکید نه وایم، که چېرې مور پلار یې ورسره ګډ اوسیږي، نو په دغه زوی باندې د مور پلار خدمتې، د مور پلار حقوق ادا کول واجب دي. بل خصوص کچیر دغه مور پلار په داسې یو سن کې وي چې دوی په افتادګۍ کې وي، یا دوی په کولت سن کې وي، د باندې دغه د مور پلار خدمت واجب ده، ور باندې دی باید د مور پلار خدمت وکړي او دغه واجبیت ترسره کړي. د انګور لپاره دا عرفي او اخلاقي جنبه لري. انګور چې دا ګډ ژوند لري د خپل د خواخې خسر سره، او د خپل د خاوند سره، د خپل د زوج سره ګډ ژوند لري، نو د خاوند د کور ساتلې او د خاوند د کور له سرپرستۍ دا د مېرمنې مسؤلیت ده، وجیبه ده. اما د کور کارونه دا په مېرمنې باندې واجب نه ده، او که چېرې مېرمنه وغواړي چې د کور کارونه ومکړي او خاوند ته ووایي چې زه دا نشم کوله یا زما په واسه پوره نه ده، نو خاوند مجبور ده چې د کور کارونو لپاره یا خپل تر سره کی او یا یو نفر خدمت ونیسي د خپل د کور کارونو لپاره چې هغه تر سره کی. نو زه بیا تاکید کوم چې دا اخلاقي موضوع ده. زمونږ عرف او زمونږ عادت په افغانستان کې، زمونږ رسوم چې دا هم قانوني ځای لري، دا هم تقریبا هغه عرف او عادت چې هغه نیک دي، هغه عرف او عادت چې موږ ته قابل د قبول دي، هغه تقریبا موږ ته د شریعت او د قانون ځای لري. هغه نو عرف او عادت زمونږ دا تعریفی چې په کورنۍ کې د انګور لپاره دا ضروري او لازمي ده، عرفاً اخلاقاً دا ضروري او لازمي ده چې هغه د کور کارونه وکړي او د کور کارونو ته رسیدګي وکړي. که په هغه کور کې د فامیل غړي دي، د خواښو خسر دي، که مثلا د خپل اولادونه دي، ګډوانو سره لري، نو خدمت عرفاً او اخلاقاً د دې مسؤلیت ده چې دا خدمت یې ترسره کړي او دا خدمت یې وکړي ورته.
بله استاد، په یو شمېر کورنیو کې لیدل شوي چې د کورنۍ مشران چې خواښو خسر دي، له خپلې انګور سره داسې چلند نه کوي لکه له خپلې لور سره چې کوي. دلته څه کول پکار دي؟ څومره د انګور حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا رواداري په خپله لور لرئ، په انګور یې نه لرئ، بیا تمه لرئ چې انګور دې زما خدمت وکړي، زما احترام دې وکړي. دغلته که په دې رڼا واچوئ چې خواښو خسر ته څه کول پکار دي، له انګور سره څه ډول چلند ولري؟
کله چې په انعقاد نکاح سره، عقد نکاح سره، کله چې عقد نکاح وشي او فامیل تشکیل شي د دوه ځوانانو ترمنځ، کچیرې دغه ځوانانو ته خواښ او خسر د مور او پلار حیثیت لري، نو مور او پلار ته هم دغه ځوانان د اولاد حیثیت لري. بیا هغه انګور چې راغلی ده، خپل کور یې پرېښی ده، خپل ورونه یې پرېښی دي، خپلې خویندې، خپل مور او پلار یې پرېښی دي چې ډېر مهربانه ورباندې، او راغلی ده، واده شوی ده، خپل خسر کره هلته د خپل د مېړه په خاطر باندې اوسېږي، د خپل د خاوند سره او ګډ ژوند یې تشکیل کړی ده، نو دوی ته هم لازمه ده چې دوی ورته د مور په شان وي، که خواښي وي د مور په شان باید ورته وي، او د مور مهرباني ورسره باید ولري. اخلاقاً او عرفاً دا قبول شوی مسائل دي، دا باید ورسره اخلاقاً او عرفاً همدغسې د مور په شان ورسره وي، او د مور عطوفت، د مور مهرباني ورته باید ورکړي، او دا کمی احساس نه کړي او انګور چې زه مې د مور نه لرې شوی یم او دلته د مور مهرباني راته نشته. ده پلار ته هم همدغسې تر ډېره لیدل شوي چې خسرانو باندې د انګور ډېره ګرانه وي او د انګور ډېر قدر کوي، ډېر مهربانه وي ورباندې، خو بیا هم دغه خسر لپاره دغه انګور داسې ده لکه د لور حیثیت لري ورته، ځکه کله چې عقد نکاح ورسره حرامه شوه او دوی ورته د مور پلان حیثیت پیدا کړ، نو دوی ته هم د اولاد حیثیت پیدا کوي، او عرفاً او اخلاقاً او شریعتاً دوی ته د اولاد حیثیت لري، نو دوی هم باید د مور پلار کمی ورنه کړي، داسې احساس ونه کړي دغه انګورې چې زه د مور پلار نه لرې شوم او دلته غیر مهربانۍ، غیر اخلاقي یا مثلا د زشت رفتار راسره کېږي، نو داسې احساس باید ورته پیدا نه کړي. عرفاً اخلاقاً او شریعتاً دا واجبه ده د خواښو خسر، لکه څنګه چې ځوانانو ته د مور پلار حیثیت دوی پیدا کوي، دغسې هغه ځوانان هم دوی ته د اولاد حیثیت پیدا کوي. نو دا ډېر لوی مبحث ده، نور عوامل لري چې په افغانستان کې ولې دغسې چلند کېږي د انګیاندو سره. لومړی تر ټولو عمده عامل خو په افغانستان کې بې سوادي ده، او له علم او له تحصیل نه، له تعلیم نه لرېوالی ده، چې دا ډېر تاثیر لري په کورنیو باندې، د کورنیو په اخلاقو باندې، د کورنیو په رفتار باندې دا ډېر تاثیر لري. کچیرې یو کورنۍ باسواده وي، کچیرې یو خواښې باسواده وي، یو خسر باسواده وي، هغه به د خپل انګور سره داسې چلند کوي چې لکه له اولاد سره چې کوي، ځکه هغه پوهېږي چې دغه انګور مې ټول فامیل خپل پرېښی او دلته راغلی ده، زما د زوی ژوند دی جوړ کړی، دلته ګډ ژوند دی تشکیل کړی ده، نو ځکه هغې سره بیا ډېر ښه چلند کوي. نو عمده عامل همدغه ده چې د سواد او د تعلیم کموالی ده. بل فقر، اقتصادي فقر، دا یو بل عامل ده چې په دې کې مؤثره تمامېږي. درېیم عامل موږ کولی شو ووایو چې غیر شرعي، غیر عرفي او غیر اخلاقي رقابتونه دي، دا هم ډېر منفي تاثیر لري په کورني ژوند باندې، چې بیا بالاخره د خواښې او د خسر او د انګیاندو ترمنځ او د زوم ترمنځ داسې هغه فاصلې ایجادوي او هغه ښه روابط په خراب روابط باندې بدلوي. بیا
بله استاد، راځو د زوم او د خواښې خسر ترمنځ اړیکو ته او حقونو ته چې یو په بل باندې لري. په افغاني کورنیو کې په یو شمیر کې البته زوم هغه د خواخي خسر حق هدا کوي، هغه خپل کورنۍ تربیه پوری تر ډیره پوری اړه لري، خو یو شمیر بیا دوی نو هغه خواخي خسر ته هغه کوم احترام چې اخلاقي وظیفه ده هغه هم نه ورته لري. دغه سې کسانو په هکله تاسو څه وایئ؟ څومره دوی په ټولنه کې خپل شخصیت ته خپله صدمه رسوي په ټولنه کې په کورنۍ کې؟
دقیقا خواخي خسر او استادان دا هغه دوه قشر دي چې له مور پلار نه وروسته دوی یعنی د مور پلار سره مساویانه حق لري. دوی په یو ځوان باندې، په زوم باندې، په یو متعلم باندې، په یو محصل باندې، یعنی د مور پلار نه وروسته خواخي خسر او استادان دا په دویم او دریم کټګوریو کې دي چې دوی په دغه کشرانو باندې بیا حق لري. یو زوم کله چې واده کوي، کله چې خپل ناوې راولي خپل کور ته، ګډ ژوند ورسره تشکیلوي، نو دته دغه خواخي خسر د مور و پلار حیثیت پیدا کوي او د مور و پلار ځای لري ورته، ځکه دا معنوي مور و پلار یې ویل کېږي، ځکه د ده ژوند یې جوړ کړ. فزیکن مور و پلار یې وروزه دغه ځوان ځوانۍ ته ورسو، اما معنوي ژوند یې ورته دغه خواخي خسر یې ورته جوړ کړ چې خپله لور یې ورته ورکړه او بالاخره د ده دغه ګډ ژوند تشکیل شو. نو که چېرې دغه مسائل یو ځوان مخکې له دې نه چې عقد د نکاح منعقد کړي او د واده وکړي، مخکې د واده نه، مخکې د نکاح نه، دغه مسائل که یو ځوان درک کړي، دا ورته ډېره بهتره ده. او دا د مور پلار مسؤلیت هم ده، کله چې زوی ته واده کوي دغه مسائل ورته ووایي، دا مسائل ورته تفهیم کړي، کله چې لور ورکوي بل چا ته په عقد د نکاح کې ورکوي هغه ته هم دا تفهیم کړي او ورته ووایي چې دغه خواخي خسر تا ته د مور پلار حیثیت لري او ته باید ډېر درناوی وکړي، حقوق یې ورته ادا کړي. همدارنګه زوم ته هم لازمه ده چې لکه څنګه چې د خپلې کورنۍ ته، خپل مور پلار ته احترام لري، درناوی لري، خپل خویندو ورونو ته احترام لري، درناوی لري، دغسې د خواخي خسر کورنۍ ته هم باید احترام ولري، درناوی لري. دا زوم د هغه کور یعنې د خواخي خسر لپاره د اولاد حیثیت پیدا کوي، که هلته د ده خینې دي یا مثلا اوښي دي هغه خویندې ورونه ویل کېږي، او که خواخي خسر دي هغه معنوي مور پلار یې ویل کېږي، نو هغسې درناوی چې خپل فامیل ته کوي، دغسې درناوی باید د خپل خسر فامیل ته هم وکړي.
که د تاسو خپل د سترګو لیدلي حال ته راسو، په افغانستان کې څومره د خواخي خسر حق هغه که د نګور لخوایي یا د زوم لخوایي په پام کې نیول کېږي، څومره ارزښت ورکول کېږي؟
زمونږ یو سلسله عرف او عادات دي چې هغه منفي تاثیرات لري په ګډ ژوند باندې. دغه عرف او عادات یا خو بالکل له منځه لاړ شي او یا په مثبته لوري باندې دغه عرف او عادات بوتلل شي، تر څو کورنۍ ژوند متاثره نه کړي، په کورنۍ ژوند باندې منفي اغیزه ونه کړي. نو عوامل لري متاسفانه په افغانستان کې دا چې د انګور او د خواخي د خسر ترمنځ، یا د زوم او د خواخي د خسر ترمنځ ښه روابط تامین نه دي، یا ګډ ژوند په بهترین شکل باندې تامین نه ده، نو دا عوامل لري او دغه عوامل باید له منځه لاړ شي. ځکه موږ مستقیما که عامل سره مبارزه وکړو دا به تاثیر لرونکي نه وي، اما که چېرې عواملو باندې موږ تمرکز وکړو او عوامل له منځه ویسو، نو موږ به دغه عامل په حقیقت کې چې منفي اغیزه لري دا به له منځه وړي. نو کورنۍ جګړې په افغانستان کې لسګونه کلونه جګړې، دا له یوې خوا چې منفي تاثیر لرل په ذهنیتونو باندې، په روان باندې، په رواني حالت باندې، دا له یوې خوا، له بلې خوا اقتصادي فقر منځته راوړه، اخلاقي فقر منځته راوړه، همدارنګه شرعي پوهې فقر منځته راوړه، ځکه دغه مسایل ټول په شریعت کې هم تشریح شوي دي او زموږ شریعت له دې مسایل نه لرې نه ده. کورنۍ ژوند په بهترین شکل باندې تعریف کړی، ګډ ژوند په بهترین شکل باندې شریعت زموږ تعریف کړی ده، او د هر چا حقوق او د هر چا ځای تعریف کړی ده. د هر انسان لپاره که هغه مور پلار دي، که هغه خواخي خسر دي، که هغه زوم ده یا انګور ده، د ټولو حقوق او ځایونه تعریف کړي دي او روښانه کړي دي. نو په افغانستان کې متاسفانه دغه عوامل شته ده چې هم اخلاقي فقر دته و، هم اقتصادي فقر شته ده، اوس هم خلک ورسره لاس و پنجه دي. همدارنګه دا په کورني ژوند باندې ډېر منفي اغېز لري، کله چې یو انسان مثلا په فقر کې لوی شوی، یو انسان مثلا په یو خشین محیط کې لوی شوی، یو انسان په جنگ او په نامه کې لوی شوی، تاسو فکر کوئ چې هغه انسان به څه ډول ذهنیت ولري کنه؟ یعنی دونه مشي دي زمونږ افغانان زینه ملامته او مشي دي بته خراب ذهنیت لري. آفرین دې دوی چې اوس هم ډېر ښه ژوند لري، زمونږ افغانان ډېر ښه کورنۍ لري او ماشاءالله دوی خپل ځانونه د لاسه نه دي ورکړي. اوس هم دوی دې ته لیواله دي چې خپل ګډ ژوند ډېر ښه پر مخ بوزي او ډېر ښه ګډ ژوند تشکیل کړي.
بله استاد، که دې ته راسو چې خواښي خسر چې خپل ډېر وخت د اولاد په تربیه او روزنه کې تیروي، هغه خپل انرژي د لاسه ورکوي، خپله زړیږي مګر ځوان نسل ټولنې ته وړاندې کوي، څومره به ښه وي چې له دوی سره ښه چلند، که د زوم لخوا وي که د انګور لخوا وي، ښه چلند ورسره وسي او دا حس ورکړي چې تاسو هم لکه خپل مور پلار مو چې راته ګران دي، عزیز دي، تاسو هم راته ګران یاستئ.
همدغه لاسونه چې تاسو وویلی چې یو مور پلار د خپل د اولاد لپاره خپله انرژي د لاسه ورکوي، خپل ګران قیمتي عمر او ځواني د اولاد په روزنه کې تېروي، د اولاد لپاره وقف کوي. یو انسان کولی شي چې هیڅ واده ونه کړي، خپل ټول ژوند په ځان ته تېر کړي مثلا، کنه کولی شي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، کولی شي د ګډ ژوند نه صرف نظر وکړي، لاړ شي نورو مملکتونو ته سفر وکړي، ښه په خوشحالۍ سره تېر کړي، په سفر باندې تېر کړي، یعنی کولی شي. اما ګډ ژوند چې دا د اسلام له ارزښتونو څخه ده او د اسلام له وجایبو او سنتونو څخه ده، دغه ګډ ژوند تشکیلوي او بالاخره اولادونه یې پیدا کېږي او د خپل د اولاد لپاره دغه خپل ټول ژوند، خپلې ټولې خوشحالیانې، دا ټول د اولاد په روزنه کې وقف کوي او د اولاد نه قربانۍ. نو اولاد باید پوه شي چې زما لپاره زما والدینو خپل ژوند دی وقف، خپله ځواني تېره کړه، خپله انرژي زما په روزنه کې ضایع کړه، زه باید د دې حق ادا کړم چې اصلا نشي ادا کولی. هیڅ څوک په دې نه دی توانېدلی چې د مور او پلار مکمل حقوق ادا کړي، اما دا چې نیت یې همدغسې وي او تر خپل وروستي توانه پورې دغه حق ادا کړي، انشاءالله چې خپل وجیبه او خپل مسؤلیت به ادا کړی وي. همدغسې چې خواښي خسره چې کله چې یو مور پلار خپله لورې یو زوم ته ورکوي، یو هلک ته په عقد نکاح کې ورکوي او دغه لورې چې روزلې ده په ډېرو تکلیفونو باندې، په ډېرو مشکلاتو باندې هغه لورې روزلې ده او لویه کړې ده، او بالاخره دا ورکوي بل چاته او د بل چا ګډ ژوند تشکیلوي، هلته د بل چا فامیل جوړوي، نو هغه زوم هم باید د دې اخلاق ولري، باید د دې توانمندي ولري، د دې ظرفیت ولري چې دا خبره درک کړي، باید چې دغه خواښي خسره مې زما ګډ ژوند دی جوړ کړه، زما فامیلي ژوند دی جوړ کړه، زه باید ډېر احترام ولرم دې خواښي خسره ته مې. او اسلام دا هم اسلام او هم قوانین او هم پرنسپونو دا ټول دا مسایل تعریف کړي دي، توصیف کړي دي، او په دې برخه کې ډېر مبحثونه شته ده، خو متاسفانه چې علمیت کم ده او علمي فقر سره مونږ اوس هم مخامخ یو، نو دغه مسایلو ته ډېره توجه نه کېږي. البته په ځینو ځایونو کې، په ځینو کورنیو کې دغه مسایلو توجه نه کېږي تر ډېره بریده. اوس الحمدلله زمونږ جامعه هم باسواده شوې ده او دغه مسایل په مکاتبو کې او هم په پوهنتونونو کې په ډېره لوړه سطحه باندې دا مسایل تشریح کېږي، په دې مسایلو باندې بحث کېږي او ټولو ځوانانو ته دا مسایل تفهیم کېږي.
بله استاد، په آخر کې که په دې خبرې وکړو چې همدغه زوم، همدغه انګور بالاخره خپله خواښي کېږي، خپله خسر کېږي، که چیرې دوی اوس د خپلې خواښي خسر درناوی نه کوي، په راتلونکي کې بیا د خلکو له اولاده آیا دوی تمه کولی سي چې د دوی درناوی وکړي؟
دقیقا دا هم طبیعي خبره ده او هم شرعي خبره هم ده. به هر هغه څوک چې څه کوي هغه بری دی، زمونږ پښتو متل ده چې څه کوي هغه بری دی. نو هر هغه څوک چې هر څه کوي هغه په حقیقت کې لزان سره کوي، که چیرې دی د خپل د مور پلار یا د خپل د خواښي خسر قدر او عزت کوي، نو په راتلونکي کې به د ده قدر او عزت به هم کېږي. همدغسې د یوې خوا طبیعي قانون له اړخه هم ده، زمونږ عقیده هم ده، په دې باندې یو د هغو ګناهونو نه، یو د هغو ګناهونو نه او هغو معصیتونو نه چې هغه په همدې دنیا کې انسان جزای ویني او دې دنیا جزای هم ورکول کېږي، هغه د مور او پلار یا د خواښي خسر بې احترامي ده او د هغوی حقوق نه ادا کول دي. نو په دې برخه کې شریعت هم تصریح کړی ده، هر هغه اولاد، هر هغه زوم چې د خپل د خواښي خسر یا هر هغه انګور چې د خپل د خواښي خسر احترام نه کوي، حقوق یې ورته نه ادا کوي، نو دا په دوی باندې هم راتلونکی ده او بالاخره دوی په همدې دنیا باندې د دې جزا ویني او په هغې دنیا کې به هم الله پاک به مؤاخذه کوي په دې ګناه باندې او د مور و پلار یا د خواښ خسر حقوق به ترې حتما پوښتنه کیږي.
بله استاد، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ټولو اورېدونکو نه، مننه چې تر اوسه زموږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د خواخي او خسر پاکونو باندې خبرې وشوې. د مسره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دستر گو سمندر کدی راتا دے دنیا شنڈ تن بنا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نہ گتے اباسا زمونگا د گریوانا زړه د ګلو پاڼې میرا پیږي وار خطا راتاو می طوفانو نا دی د ژوند د ګلستان مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم کمار کمار بٹیا او
چد شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شزما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شزما خدای لگے لگے ما خام دے سوکم خدای لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم امر مد تند ناکام دے سوکم
We are آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د آزادی میلمه پروگرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګ په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې یو ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړو. بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کول او په وار وار همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه وو ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې. به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټیک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته، راځي هلته کینی.
دا ویزی صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي. نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبې موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوي خوريزه چې ورته موږ وې، هغه موږ به دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته، هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې، په همدغه کال کې، زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېر ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو، خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمنګ په چیک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان خدي
دا خپل ځای خلک دی ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چیک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چیک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دی په ټیم کې د انګلند موږ سره دی او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي ک تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت ته چې خلک ګټ تمرین وکولای شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراوند دی او کلبونه ډیر بیخ ډیر دي ځکه چې په چې کې چې دا شنبه او یک شنبه دروستي ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په دغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل خار کې د برنو په نو باندې خار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سره ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ و ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو
نو دغه معنا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کال کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې موږ ډېر بریاوې لاسته راوړې دي نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي
دا وزیسب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بل اخر به خپل دغه د ملاتړ کاچ څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څومره ډیر لوب وکړو د آی سی سی مونږ شلوريزه نړیواله لوب چې څومره ډیر وکړو لکه ټی 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوب چې مونږ څومره ډیر وکړو زمونږ به ایکسپیرینس هم ډیر شي کوم مونږ لوب مو به لو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډیر شي پام به موږ ته راووړي
بلې دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومېسټک دلته لوولو بول اغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم ما زخپل لیفټي لکه چپلا سه توپو توپون کایم او اوپنر بیټسمن یم لکه اول زه اوپننګ تر اوسه ما میډیم فاست بولر یم نو وس چې دا نو پرزان مډی رخواري شروع کړي دا فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړي دا نو کرکټ هم دغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوي ځکه چې موږ په شپږم میاشت کې موږ د ټی 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګی نیسو
بل په افغانستان کې موږ څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړو او ما خو دا ټیبال کې او ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمیم شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته می ډیر کرکټ تقریبا سلور کال ما په افغانستان کې هډبال کړو
باندې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله سوې ده حال دا چې نه پتیرو د ډیرو کلونی کې اصلویر د کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسو د څه برکت بولې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو د غلوب ته مخه کړې ده څنګه
او د غټ مثال به سالې سې زو تاسو درکم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ د کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دا امدا وجو دا امدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټولو دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجه د چوس په ټولو دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړل
نو دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوټو او میدانونو کې په کم امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخر د کرکټ ستوري وي په دوی کې
افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی دمدغه زینه راغلی زحمت ایستلې دا شپا ورځ نه دا غتلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه څلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان ولې هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصي ما اوریدلې دي د موجب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ترالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه T20 ICC لوبې موږ باید ډېر وکړو نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ نہ لرو پٹول اروپا کے بس سکال تقریبا منگا یول اسٹور لرو نو کچیر دا منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیابان منگا لاس تراغ للی نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چی کرکٹ با خلق وو پیجنی چی چی کم یو ٹیم لری
دا افغانستان دا کرکٹ ملی ٹیم سره دا مسابقو کم پروگرام لری یا تاسو کرکٹ بورڈ سره خبری کړی دی
نہ تر اوسه پورې خدا غسی پروگرام نشته دا خو منګه د یو خدا ارلند ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ دا نو هغه زمنګ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمنګ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والی منګه وي ګراوند هم لرو نو موږ هم دغه پلان کې مده سکالي چې موږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته موږ دغه سي په دغه ځای کې دی ارلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې موږ هر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا یې هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډیر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبري وکړي زمونږ منیجر نو که دا سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو دا لوبي هم بیلو 15 لوبي T20 لوبي د شلوریزه که دا موږ هم بیلو نو موږ ته کم دغه نه کې ځکه موږ به داغې نه سي زده کو ځکه هغه ډیر سینر لوبغاړي دي نو موږ به داغې نه سي زده کو هغه به موږ بیا په ځان عملی کو موږ هم دغه سي مخکې سلوزو که داغه دا 15 لوبي موږ هم بیلو موږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه موږ په ځان عملی کو موږ به ډیر په دا سچ مال ته زده کړی دا په ځان عملی کو نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري
فرید دا وینې سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر ښه دي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا ICC یو دي شلوبي کړی T20 نړیوالې لوبي ما کړی دي زه خپل درې T20 سلیز لارم او سلور د نیمه سلیز لارم نو موږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونو کې شامل شي
او سالی صاحب اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس موږ 1.5 لوبغاړي لرو ته دا 1.5 موږ دلته پریکټس کوو بیا خپل میچونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علی صاحب کو ګوري نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر خیو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډیر ټوري لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې مسابقه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دون خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس وینو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا موږ مسابقې ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلی بلی سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه لکه چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلی دی یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره لکه ډیر خواري را سره کوي.
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلی سالې سب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د نجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوی روزن کې څوک دی همغه عین روزن کې غوی تم روزن ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو دنه روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بيخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کالې دغه کو شپېته نه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي؟
هو سره سبدا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کوم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشرې دی فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي پنځه لسیز سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخکې دی تلې و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ د 14 کلن ځوانان چې تلو نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې ده سپورت ډیر کوي
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې تاسو حتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته
هو سره صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړم لري آریو مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواکو د پولنډ او جرمني
بلې سالي صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابيږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګورئ دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار یې خدای دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه ای
بل چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذي نورو هیوادونو سره د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خبروي
بله سالی صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو مونږ یو تلویزیون نه کمرادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه د تیر شوی درې کال دوه کال مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځاین ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمونږ به مرکی
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه د ځکه چې سکه لچې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیون سره الریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکی لرو دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 14 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 14 کلن ځوانان زمونږ 14 کلن ټیم چې دا نو پاغي کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبېدل
بل تاسو یو مهم پروگرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر کې؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي هغه نه مونږه مسابقې ګټلې مې خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته مونږه آمدګي نیولې ده
ډیر مننه سبابون دا ویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ಯಾದ ಸರ್ ಯಾದ ಯಾದ ಮಾತ್ರ Super one, super one.